የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰዱላ ገዘንፈር ሰላሙ ነው መናይ ከደርመኑ አውሪዱንኩ د اسادی رادوی مجله په پلشبه خبرونه کې د افغانستان د تیاتر او سینما نامتو هنرمن ممنون مقصودی را سره دی دایره اروپا ته د خپل هنري سفر او د شیکسپیر په وډرامه کې د نقش لوبولو په باره کې خبرې کوي
نو خدایشته چې دومره د خو احساساتو چکچک سره من مخامخ شو چې اصلا من تصور نکاو
لیکوال او محقق نور الحبیب نثار په پښتو ژبه او ادب باندې د انټرنیټ د اغیزو په اړه معلومات راکوي
نو یو قسم د ډیر آزاد اندیشې فرصت هم انټرنیټ او برېښنا پاڼو مونږ ته راکړی دی
نذیر احمد نذیر په جګړو کې یو ایثار ملګري ته خپل لیکلی نظم را اوروي
له ناشنا نمبر چې کله راته زنګ راشي شمور خطا زړه مې د پښو تر تلو وښویږي نور به نو څه وایم کټ مټ لکه په سند کې میږایي چپری ولاړ وی له هغو خزل خوېږي
د چین د خلکو یو عاشقانه کیسه هم لرو اول پام وکي د ونی فرهنګي خبرونو ته چې هاجره مراد الولی
په افغانستان کې د جنوبی اسیا د آزادو رسنیو ټولنې لوی څارنوالۍ ته د سبا او ستاره په نوم ټلویزیونونو معرفي کول د بیان د آزادۍ پر خلاف اقدام وباله د ټولنې د اطلاعاتو کلتور وزارت دغه اقدام غندلی او د بیان د آزادۍ په لاره کې خنډ بللی دی له بلې خوا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم د اطلاعاتو کلتور وزارت دغه اقدام غیر قانوني بللی دی یاده دی وي چې د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیزو سرغړونو کمیسیون په سبا او ستاره ټلویزیونونو تور لګولی دی چې اخلاقي اصول یې تر پښو لاندې کړي دي او له لوی څارنوالۍ یې غوښتنه کړې ده چې دغو دوو ټلویزیونونو ته سزا ورکړي د مشرانو جرګې ځینو غړیو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستانی مطبوعاتو توضیح کول د هیواد په تاوان بللی دي د افغانستان یو شمیر سناتورانو ویلي دي چې هغه پاکستانی ورځپاڼه چې کونړ او ننګرهار ته راوړل کیږي د افغانستان د حکومت او په افغانستان کې د ثبات او امنیت په خلاف مطالب خپروي او د خلکو د لمسولو کوښښ پکې کیږي سناتوران وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم باید مشرانو جرګې ته ور وغوښتل شي او په دې اړه پوښتنه ورنه وشي خو د اطلاعاتو کلتور وزارت مقامات وایي چې دوی په ختیځو ولایتونو کې خپلو ریاستونو ته خبر ورکړی دی چې دغه مشکل حل کړي په کابل کې د غزنی پیژندنې علمي سیمینار جوړ شو په دغه سیمینار کې چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ د عالمانو او د طالبانو د فرهنګي ټولنې په ابتکار د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې جوړ شو د غزنی په لرغوني تمدن خبرې وشوې په دې علمي غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي معین دین محمد مبارز راشدي د خپلې وینا په وخت د افغانستان لپاره دا یو ښه چانس او فرصت وباله چې غزنی ښار د اسلامي هیوادونو د کلتوري پایتخت لقب ترلاسه کړی دی د وویل له دغه فرصته باید د غزنی د پیژندلو او له لویې سره د افغانستان د پیژندلو لپاره استفاده وشي په دې غونډه کې د جاغوري ولسوالۍ د دینی عالمانو او طالبانو د فرهنګي ټولنې منشي حجت الاسلام والمسلمین حاجي محمدي د دې ټولنې د فعالیتونو په باره کې معلومات وړاندې کړل او وی ویل چې دینی عالمان د معارف د پراختیا او د خلکو د فکري ودې په برخو کې لوی مسؤلیت لري چې باید ترسره کړي
د افغانستان نامتو ممثل ممنون مقصودی څه موده د مخه هند او اروپا ته یو هنري سفر درلود او هلته یې له یو شمیر نورو افغان ممثلانو سره په شریکه د شیکسپیر یوه ډرامه تمثیل کړه چې تود هرکلی یې وشو له ښاغلي مقصودی سره د دې هنري سفر او د دې ډرامې په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو ښاغلی مقصودی وایي
خوشحاله یم چې ما د شیکسپیر پیو مشهور اثر کومیدی آف دا ایرورز یا کومیدی اشتباهات پا دی ڈرامه کی رول اولو باو زمانگا دا دغی ڈرامه دایرکترا یوا فرانسوی میرمن وچه دا تمرین دا پاره بهترین زای هندوستان بولید چې موږ په هندستان کې د بنګلور په ښار کې 50 ورځې مسلسل د ورځې 10 تر 12 ساعته پورې تمرین کړی، چې واقعا د تمرین نه او د دغه ترتیب د کار نه ما ډیر خوند واخیست، ډیر څه مې زده کړه او د شکسپیر د اثر د هضمولو لپاره بهترینه زمینه وه. نو زموږ 12 کسیز ټیم په هندوستان کې 50 ورځو تمرین نه وروسته هلته د رنګا شنکرا په تیاتر کې چې یو ډیر لوی تیاتر دی هلته دا پروګرام وښوده چې د ډیرو خو احساساتو سره مخامخ شو. پس له هغې د پونې په پوهنتون کې موږ دا پروګرام خلکو ته وړاندې کړ او په همدې ترتیب د هندوستان مشهور اکټور پرتوی راج چې د تیاتر لري په دې تیاتر کې چې په اسانۍ خلک هلته ننوتی نه شي، نو موږ افغانان لاړو د شکسپیر اثرات ته موږ ولوبو چې دا ما لپاره ډیر د ویاړ خبره ده. پاتې شوه اصلا د هدف دپاره چې موږ چرته ځو، دا ډرامه چرته وړو، د اصلا لندن ته چې هلته د شکسپیر د آثارو فیستیوال و. اووه دیرش ډرامې لري ویلیام شکسپیر چې 30 هیوادونو ته تقسیم شوې وي چې خوشبختانه پکې افغانستان و. نو د 30 هیوادونو په منځ کې یو افغانستان و چې په هغې کې د خوار غریب مقصودیم و. ډیر ویاړم چې
یعنی دغه 12 هنرمندان ټول افغانانو.
بله ټول افغانانو. او کله چې موږ دا د ګلوب په تیاتر کې لوبوله
د لندن،
بله، نو اصلا موږ تصور نه کاو چې موږ راغلی یو لندن ته او بیا د ګلوب تیاتر ته او بیا د شکسپیر په اثر کې موږ رول لوبو. خو چې کله مو ولوبوله واقعا پوه شو چې موږ هم کولی شو، موږ هم هغه انسانان یو چې د نورو انسانانو په څیر کار کولی شو.
ښاغلی مقصودی،
تمرین او لکوټي زمینې ته ضرورت دی.
ښاغلی مقصودی، تاسو جرمني مې یاد کړئ، جرمني کې بیا څه کول؟
پس له دې چې د ګلوب په تیاتر کې موږ په فیستیوال کې دا ډرامه ولوبوله، پس له هغې لاړو موږ آکسفورد ته چې هلته د هارټفیلد په کاخ کې موږ دا ډرامه ولوبوله، او پس له هغې راغلو جرمني ته چې په جرمني کې هم د ګلوب په تیاتر کې دا ډرامه د وروستي ځل دپاره ولوبوله.
جرمنیانو یې هم هرکلی وکړو
ډیر زیات، حتی په تناسب د ګلوب تیاتر کله چې موږ جرمني ته ورغلو نو دلته هم 30 ډرامې د شکسپیر وې چې دوهم نمبر زموږ و. نو خدای شته چې دومره د خو احساساتو چکچکو سره موږ مخامخ شو چې اصلا موږ تصور نه کاو چې موږ هم د دغه سه هنرمندانو په ډله کې یو یا څوک موږ ته قدر راکوي.
ښاغلی مقصودی، د شکسپیر ډرامې په انګریزي دي او هغه هم په پخوانی انګریزي او پیچلې، ډېرې پیچلې هم دي، خو ډېره لویه شاعري ده په حقیقت کې. هغه ډرامې خو عادي خبرې هم نه دي، یو اداکار خو باید دا جملې ووایي.
بالکل،
دغه ویل تاسو ته طبیعي و اسانه و؟
د دې فیستیوال ترتیب داسې و چې 30 ډرامې په 30 ژبو وې، هر یو هیواد په خپله ژبه دا ډرامه لوبوي، او د تیاتر په دوو برخو کې دلته لوی لوی سکرینونه و یا تلویزیونونه و چې ترجمه بیرته په انګلیسي دلته ترتیب شوې وه. یعنی موږ په فارسي ژبه دا ډرامه ولوبوله او سبتایتل هلته په انګریزي و چې واقعا
په فارسی کې خود شکسپیر ډرامې ډاکټر پازرګار ترجمه کړی دی په ایران کې. آیا تاسو د ډاکټر پازرګار ترجمه راواخیسته کوم کابل کې ترجمه
ده؟ بل څوک مترجم و، خو دا په ایرانی لهجه موږ دپاره مشکله وه او نم شو کولای داسې. دا بیرته زموږ په دری باندې واړول شوه چې دا موږ دپاره لږ اسانه شو.
او تاسو نقش پکې څه و؟
خوشبختانه په دې ډرامه کې ما دوه رولونه درلودل. یو د هغه فامیل پلار وم چې په ابتدا کې، یعنی د ډرامې په ابتدا کې زمانه په توپان کې نیم فامیل ورکیږي، چې یو ډیر تراژیدي او ډیر ښکلی رول و. او بل د ډرامې په منځ کې ما د یوې ښځې چې خدمه د دندې کور دا رول لوبولی چې دا کاملا کومیډي و، چې واقعا د خلکو خبرې او نظریات چې ما واورېدل د دې دواړو نقشونو په نسبت واقعا دوی ویلی چې ما کله چې ته په تراژیدي رول کې لیدې ما تا سره ژړل، او کله چې ته په ډېر سرعت سره لباسونه تبدیلول او بیرته راتلې د یو کومیډي اکټور په عنوان ما درې سره سم خندل. نو ما دوه رولونه پکې درلود.
ښاغلی مقصودی، دا د تیروتنو کمیډي ډرامه چې تاسو په تمثیل کې برخه واخیسته په افغانستان کې به لیدل سوی او تمثیل سوی خو نه ده، خو لوسې به هم ډیرو کمو کسانو وي، که یو څه خلاصه بیان کوي
د تیروتنو ډرامه یا د شکسپیر د کمیډي آف د ایروز ډرامه. اصلا د یوې کورنۍ چې پلار یو تجار دی او تصادفاً یو ځین حرکت کوي بل ښار ته، پس له ډېرو وختو دې کره غبرګونې زامن کیږي او تصادفاً په همدغه کاروانسرا کې یوه بله غریبه کورنۍ ده چې دوی کرم تصادفاً غبرګونې زامن کیږي. نو دا تجار په دې خاطر چې دغه سړی خپل اولاد خرڅوي نو دی اخلي، خاص په دې خاطر چې اولادو ته دا خدمتګاران ونیسي. نو دوی سره څلور زامن شي، دوی اصلي او دوهم فرزندي. دوی روانیږي، ډېر خوشحاله دي، مرمرې هم ډېره خوشحاله ده چې پس له ډېرو وختو د خدای اولاد ورکړی. نو دوی راځي په یو طوفان کې دوی د غلو سره مخامخ کیږي چې مال او حالم ترې وړي، ښځن هم تنې تختوي او یو زوی سره دی یو فرزندي هم تنې بیایي. نو ده سره یوازې یو زوی او یو فرزندي پاتې کیږي چې هر څه کوشش کوي غلطه نه ده اولاد او مال او آل وړي. دی پاتې کیږي 15 یا 26 کاله د همدغه یو زوی او یو فرزندي سره او ډېر کړیږي چې زه څنګه کولی شم خپل اولاد او ښځه بیرته لاسته راوړم. ښه پوهیږي چې هغوی به ژوندي مړه نه دي. بلاخره پس له 26 کالو دغه زوی او فرزندي پلار ته وایو، پلاره مونږه ګرځو خپلې مور او ورور او فرزندي ورور پسې، هر څه د عذر کوي چې مه ځئ، زه سپینګیری یم، ما چا ته پرېږدي، هغوی نه پیدا کیږي. بلاخره دوی ته نه ځي. 15 کاله دوی هم ورکی. بلاخره دغه تنهایی نور دی په حرکت راولي او بلاخره هغه وطن ته ځي چې هلته تازه حکم شوی چې هر څوک د دې وطن نه راغی تر مازدیګره پورې که جرمانه یې $1000 واچولم نو معاف دی، کنه نو اعدام. قانونا دا سړی باید اعدام شي ځکه حکم شوی. ولی انسانیت چې شکسپیر په دې ډرامه کې قانون او انسانیت ته چې دوه واقعا جلا مسئلې دي یا مهمې برخې دي د ژوند دای بحث لاندې نیولی. قانون دا سړی قابل د مجازات دی، ولی د یو انسان په عنوان همدا اوس دا اړ دی چې کومک ورسره وشي چې اغلته یې هغه ورک زوی چې 15 کاله پخوا ته نه ورک و هغه ورسره مخامخ شوی. د وایي زویه راشه چې ما وژنې، ما ته نجات راکړه. وایي زه هغه غواړم ما خپل پلار په ژوند کې نه دی لیدلی. هغه فرزندي ته وایي چې ته م زما زوی، ته د دې خدمتګار یې. هغه وایي زه هغه غواړم تاسو ست ښه دی او دا فکر کوي چې زما دغه څو کاله مخکې چې دا زمن زمانه لاړه دوی دي. دلته نه یوازې کومیدي ډېره ښه طراحي شوې ده چې واقعا خلک د خندانه بس بډوډي نیسي، او په عین زمان کې ما سره یعنی پلار د دې فامیل سره چې کله کله د تماشاګران یو ځای کیږي د درد او غم نه کله کله فریاد کېده د تماشاګران د منځ نه، او یس دا وایي دغه زوی دی، همدغه زوی دی، ورنږدې شه. او عسکر ما نه پرېږدي چې زه اجازه نه لرم چې هغه ته نږدې شم.
ډېر علي ښاغلی مقصودي د اوریدونکو د معلوماتو لپاره به یوه خبره وکم. د تراژیدي او د کمیډي ډرامو تر ټولو لوی او پخوانی تیوریسن ارستو دی. ارستو 2300-2400 کاله پخوا ژوند کاو او هغه دا دوه ډرامې کاملا بیلی ګڼي. بیا دغه دود په اروپا کې پاته و، خو 450 کاله پخوا شکسپیر لومړنی کس و چې دا دود مات کو او کمیډي او تراژدي سره ګډې هم کړې. او ګمان کوم همدغه ډرامه تاسو چې اوس بیان کړه د تیروتنو کمیډي همدا خصوصیت درلود. په عین غم کې خندا هم وه او په عین خندا کې ژړا هم وه. او اوس به بله پوښتنه وکم. په پېښور کې یو وخت ارواشاد پروفیسر قلندر مومند یو خبره راته کړې وه، هغه د انګلیسي ادبیاتو پروفیسر و. هغه ویل به د پېښور پوهنتون کې یو وخت شکسپیر یوه ډرامه تمثیلېدله، نو وای به د په پېښور کې د انګلستان هغه کلتوري اتشه و یا کنسلری و دا هم راغلی و. نو وای ما هغه ته وویل چې د شکسپیر په ډرامو تر تاسو موږ ښه پوهیږو. وای ده ویل څنګه؟ وای ما ورته وویل چې علت یې دا دی چې شکسپیر چې د کومې زمانې د کومو اقدارو د کومو جنجالونو بحث کوي، تاسو د تاریخ لغه پړاوه ډیر لري سوي است، تاسو ته دا خبرې زړې دي. خو د شکسپیر دغه مطرح مسائل چې دی په ډرامو کې مطرح کوي دا زموږ لپاره اوس هم مطرح مسائل دي. موږ اوس هم له دغو اقدارو سره، دغو مسایلو سره، دغو جنجالونو سره او دغو ارزښونو سره اوسو. ده دا خبره وکړه او دا خبره زما زړه ته ولوېده او په دې مې هم ولوېده. ما چې څومره د شکسپیر ډرامې لوستې دي که ټولې نه یې نو ډېرې هغه جنجالونه لري، هغه مسائل لري چې موږ یې اوس هم لرو. څنګه له دې درکه د شکسپیر په دې ډرامه چې تاسو پکې برخه واخیسته څه تبصره کول غواړئ؟
بالکل، ما د ډیرو نه واورېدل چې تاسو چې کله د شکسپیر ډرامه لوبوله او یو ایټالوي یا یو امریکایي چې ډرامه لوبوله وي ډیر فرق و د احساساتو په لحاظ. زه فکر کوم دغه اوس انګریزان د مرګ ژوبلې د ناخوالو د ولږې د تندې نه ډېره فاصله لري، ولې زه د مرګ د تندې د یخنۍ د ګرمۍ سره ډېر آشنا یم. نو کوم رول چې ما په دې ډرامه کې د زمونو د ورکېدو او د میرمنې چې پیږم ژوندۍ ده خو زما نه ورکه ده، د دې درد زه ډېر ښه احساسوم. زه د درد او غم د طعم سره ډېر آشنا یم، ولې دا اوس یو انګریز نه دی آشنا. نو چې کله ما په سټیج باندې د خپګان حالت تمثیلاو او هغه اوښکې چې زما روانې وې، خلک ویلې چې د نورو هیوادونو چې کله ژړل وی دا کارونه یې کول، نه اوښ کوه او نه احساساتو او نه هم هغه حالتو چې ما پوهېږي چې زه درد لرم، ولې تاسو ما ته درد انتقالاوه. ځکه زه دا اوس لکه شکسپیر چې 300 کاله پخوا چې هغه وخت دردونه ډېر وو په تناسب د نن په اروپا کې، نو زه ورسره ډېر آشنا وم. نو د خلکو احساسات هم دا و لکه د قلندر صاحب خبره چې تاسو وکړه.
نو تاسو خو له دې سفره خوشحاله راستانه شوي یاست، څنګه نیت خو نه لري چې دا ډرامه په پښتو کې هم تمثیل کړي؟
ډېر به ما دپاره د فخر ځای که څوک وغواړي چې دا پښتو کې او د د پروډکشن او ډایرکشن چارې په غاړه واخلي. زه به نه یوازې په هغو لوی لوی تیاترونو کې بلکې د افغانستان ګوټ ګوټ ته به دا تیاتر ویسم او د سټیج په سر به زه دا ډرامه ولوبم.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
آیا کله مو اوریدلی دی چې یو څوک هم د چا لوري او همې موري؟ ل یو نوی تحقیق سره سم مسکا او خوشحالي هم د یو بل میاندې دي او هم د یو بل لوني. معنا دا چې کله خوشحالي څخه مسکا زیږي، نو له مسکا څخه هم خوشحالي پیدا کېدای شي. نور حال به وشما رشیدی راکی
د هغه چا په باره کې چې موسیقي او مسکای په شونډو خبروي، موږ ممکن ووایو چې خوشحالي احساسوي. دا یو حقیقت دی چې خوشحالي د خندا او مسکا باعث ګرځي، خو یو نوې مطالعه ښیي چې مسکا هم په خپل وار د خوشحالۍ او د ذهن د آرامۍ سبب ګرځېدای شي. د خلیج ټایمز له رپورټ سره سم، د امریکا د کانزاس پوهنتون دو محققانو میرمن تارا کرافت او میرمن سارا پریسمن د خوشحالي او ذهني سکون په پیدا کولو کې د مسکا د تاثیر په باره کې له تحقیق وروسته دې نتیجې ته رسیدلی دي چې که څوک د معمولي تشویشونو په وخت مثلا د بازار په ګڼه ګوڼه کې په لوی لاس وموسیږي، نو دغه مسکا به د اندېښنه او اضطراب پر کم کړي او ذهن به یې څه ناڅه سکون ومومي. تارا کرافت او سارا پریسمن وایي چې د دوی په نظر اوسنۍ ساینس هم د مسکا د ګټې او اهمیت په باره کې د پخوانو خلکو د متلونو پخلی کوي. پخوانو ویلي دي چې وموسیږه او وزغمه. د دې متل او داسې نورو متلونو معنا دا ده چې خندا او مسکا نه یوازې د خوشحاله انسان نښه ده، بلکې د خندا او مسکا په ذریعه د تشویش فشار کمیدلی او د اندېښنې بار سپکېدلی شي. میرمن کرافت او میرمن پریسمن د ذهني سکون پر رامنځته کېدو کې د سترګو او شونډو د مسکا د تاثیر په باره کې یو لړ تجربې وکړي. دوی یو شمېر کسانو ته وویل چې د مشکلاتو په وخت خاصن په لوی لاس موسیږي، او له ځینو نورې وغوښتل چې د مشکلاتو په وخت لکه څنګه چې یاست هماغسې اوسئ، د دروغو مسکا مه کوئ. وروسته بیا معلومه شوه چې هغه کسان چې په لوی لاس یې موسیلي و تر هغه نورو په ذهني لحاظ یو څه ډیر آرام و او د زړه ټکان یې کم و. مطلب دا چې د دوی مصنوعي مسکا د دوی د زړه روغتیا ته هم ګټه رسولې وه. میرمن پریسمن وایي زموږ د څېړنې نتیجه دا ده چې د مشکلاتو او اندېښنو په وخت مسکا ته بلنه ورکړئ چې شونډې او سترګې مو وتخنوي. ستاسې موسېدلې سترګې او شونډې به ستاسې تشویش او اضطراب کم کړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ازادي رادیویی مجله په دې برخه کې ځوان شاعر نذیر احمد نذیر خپل یو نظم را اوروي.
دا شعر مچله یو ملګری ته لیکلی و. کندهار کې ما ملګری دي، خو زه به هر واری ورته سودا به مې وه. کندهار کې ځانمرګي بریدونه مخکې ډېر کېدل، اوس هم کېږي، خو هغه وخت کندهار کې ډېر کېدل. او هغه ملګري ته به مې هر وار سودا وکړه چې تلیفون هم راته راغی، ما به داسې ویرې احساسوله چې خدای نخواسته کومه پېښې نه وي شوي. دا غغیز و چې ما دغه شعر ولیکه. ځانمرګي بریدونه ستا په نازک وجود لمر هم پیټی و ګران ملګریا، زما ګلاب ملګریا اور کې بندیوان ملګریا. تا ته که ګل وطن کې ډار غاپي او مرګ غاپي، ته هم دا ومنه چې زه هم په قرار نه یم. منمه دوه خروړې سپي در پسې غبرګ غاپي، خو زه دې هم له غمه یوه شېبه وزګار نه یم. ستا د سرویره په ما دومره شي غالبه آشنا، را باندې هېر کې ټول غمونه د خپل ځان ملګریا. زما ګلاب ملګریا اور کې بندیوان ملګریا. له ناشنا نمبر چې کله راته زنګ راشي، شم ورخطا زړه مې د پښو تر تلو وښویږي. نور به نو څه وایم، کټ مټ لکه په سیند کې میږی چې پرې ولاړ وي، له هغو ښځلو وښویږي. خدای مې په رګره کې دا څنګه استراب کرلی، را ځنې اخلي دا د څه شي امتحان ملګریا. زما ګلاب ملګریا اور کې بندیوان ملګریا. اوس د پخوا په شانې مست بلا پسې نه یم. اوس هره ورځ د نوي چاپ اخبار سټکی ګورم چې د ځانمرګي برید تصویر په تلویزیون کې راشي. تمامه شپه د یادونو اورور کې ګورم، په خبرونو پسې ستنه د راډیو ګرځوم. د هر ساعت نوي خبر ته وم پریشان ملګریا. زما ګلاب ملګریا اور کې بندیوان ملګریا. زما د روح په ښاریا کې هم اوس امن نشته، که ستا د ښار په څلور لارې کې به مونه چوي. وحشي بلا به هلته ستا په ښار کې وغړمبېږي، دلته زما د ماشومانو هیلو زړونه چوي. اوس چې ډولۍ تیریږي ماته جنازه ښکارېږي، د ډاله غږ اورم د بم د غږ په شان ملګریا. زما ګلاب ملګریا اور کې بندیوان ملګریا. ستا د ژغورلو په نیت اوښکې هم دراسته ومه، او په دعاو باندې بل شوه اور سوړ واړمه. فکر مې نه وي بې اختیاره ومه خدای ته لګیا، تا ترې اشنا د جبرئیل وزرو کې جوړ واړمه. خدای دې په تر شمال هم مه وهه بلا د واخلم، مبالغه دې نه وي ځان نه په ما ګران ملګریا. زما ګلاب ملګریا اور کې بندیوان ملګریا.
دګلو باندې مچکړم زوړیا چیرا پیاڅه، دګلو باندې مچکړم زوړیا چیرا پیاڅه. پشپشتو کې لغزېرم، پشپشتو کې لغزېرم، خندهار چیرا پیاڅه، دګلو باندې مچکړم. دمیو مات کرم لاستر زنکشن، لاستر زنکشن. نشستا د انګورو او انار چرا پیاڅه، نشستا د انګورو او انار چرا پیاڅه. پشپشتو کې لغزېرم، پشپشتو کې لغزېرم، کندهار چرا پیاڅه، د ګلو پاڼې مچکم.
اوس د چین د خلکو د یو عاشقانه حکایت د اورېدو بلنه درکو چې فریدا سیفی لولي.
شین ګلاب د چین د خلکو یو حکایت. دا د ډېرې پخوا زمانې کیسه ده. د چین امپراتور یوازې یو لور لرله، نور اولاد نه وو. د باچا لور هم ښکلې وه، هم خیاره او سربیره پر دې ډیره تکړه سندرماره وه. امپراتور بوډا شوی و، غوښتل یې مخکې تر خپلې مړینې د لور واده وویني. خلک ډیر وو، خو د امپراتور داسې څوک په کار و چې د لور غوندې د کمالونو څښتن وي. امپراتور ایران وکړ چې که هر څوک د دلور غواړي اول شرط داده چې شین ګلاب به سوغات راوړي. په هغه وخت کې د چین خلکو ګلاب نه کرل، خو د وحشي ګلابونو بوټي یو ځای بل ځای لیدل کېدل. دغه ګلونه سره و، سپین و، زیړ و، نارنجي و، ګلابي و، مګر شنه ګلاب هیچا نه لیدلی او نه اوریدلی و. له اعلانه څه موده وروسته یو شتمن سوداګر دربار ته راغی. شهزادګۍ وغوښته. سوداګر له ځان سره شین ګلاب راوړی و. امپراتور او درباریانو شنه ګلاب ته حیران حیران وکتل او په زړونو کې ورتېره شوه چې شهزادګۍ د همدې سړي لایقه ده. هغې چې تر دې دمه شنه ګلاب ته نه و کتلي، ګل ته په زیر زیر وکتل او ویې ویل، دغه ځوان سپین ګل ته شین رنګ ورکړی دی. که هر څوک ورباندې غلط شي، زه خو نه ورباندې غلطېږم. سوداګر چې د شهزادګۍ هوښیاري ولیده، د ګل په رنګولو یې اعتراف وکړ او پر راغلې لاره ستون شو. ورپسې بیا د شهزادګۍ غوښتلو ته یو زړور جنګیالی راغی. ده د شنو یاقوتو ګلاب جوړ کړی و. ګلاب ډیر ښکلی و او امپراتور وویل چې که د رښتیا ګلاب وې نه هم به دومره ښکلی نه و، خو څرنګه چې اصلي شی نه دی راوړی ناکام بلل کیږي. دریم سړی چې د شهزادګۍ غوښتلو ته راغی د امپراتورۍ ځوان قاضي القضات و. ده له ځان سره یوه ډیر ښکلې چینی کاسه راوړه. په کاسه باندې د چین تر ټولو تکړه انځورګر د شین ګلاب رسم ایستلی و. انځور دومره ژوندی و چې په اول نظر هر چا د ګلاب ګمان ورباندې کاوه. امپراتور ستاینه وکړه او په شهزادګۍ دومره اثر وکړ چې بې ارادې په لوړ آواز وویل، وا څومره ښکلی. خو له دې سره سره شرط پوره نه شو او قاضي القضات ناکامه لاړ. د اوړي د موسم په یوه خیال پارونکي مازیګر کې چې شهزادګۍ په سلطنتي باغ کې قدم واهه، د باغ د دیوال له بلې غاړې د یوه لالهانده او سرګردانه سندرغاړې سندره واورېده. شهزادګۍ ځای په ځای ودرېده او د سندرې په خوند کې لاهو شوه. سندرغاړې د باغ شاته په کوڅې کې د مینې سندره ویله او شهزادګۍ ورته دلته ویلي ویلي کېدله، لکه د چا په بدن چې اغزي ننوځي، لکه څوک چې اور ته نږدې ناست وي، لکه د چا ځان چې میږي میږي شي. د ناشنا سندرغاړي آواز په نجلۍ دغسې کانه وکړه. د دوی دواړو تر منځ که څه هم دیوال و او سندرغاړي دا نه لیده، خو دې داسې ګڼله چې دا سندره دې ته ویل کېږي او په همدې وجه یې مخ له شرما سره لمبه وکړه. د شهزادګۍ له سره هوش والوت، نشه غونده شوه او د دیوال له دې خوا یې د مینې سندره هسکه کړه. سندرغاړي چې د دې خوږ آواز واورید په ځواب کې بله سندره وویله او په هغې کې د شریک ژوند غوښتنه وکړه. شهزادګۍ غوښتنې ته سندری ځواب ورکړ. دې په سندرو کې ورته وویل چې که شین ګلاب پیدا کولی شي، واده در سره ممکن دی. دې بدلې بللې او په غبرګو لیمو یې اوښکې راماتې وې، ځکه پوهېدله چې یو بې وسه سرګردانه سندرغاړی به د شنه ګلاب غوندې نادر شی څنګه پیدا کوي. خو سندرغاړي په ځوابي سندره کې وعده ورکوله چې سبا سبا ته به له شنه ګلاب سره دربار ته حاضر شي. شپه شهزادګۍ ته تر سهاره پورې خوب ورنغې. په سبا چې لالهانده سندرغاړی څنګه دربار ته راغی، دی سمدستي وپېژند. دی هماغسې و لکه د دې خیال ته چې ورغلی و. دنګ ونه یې لرله او په ښکلو سترګو یې هماغسې مهرباني پړه کېدله چې له سندرو سره یې ملوه. سندرغاړي شهزادګۍ ته یو ښکلی ګلاب ونیو. ګلاب شین نه و، سپین و. خو وی ویل شین دی. امپراتور په قهر ور وکتل، وی ویل
دا شین دی.
د سندرغاړي زلمی په ځای شهزادګۍ پلار ته ځواب ورکړ، هو شین دی. د درباریانو شور جیک شو چې ګل شین نه دی، سپین دی. خو شهزادګۍ زلمی ته ورمخکې شوه، ګلاب یې ورنواخیست او په ټینګار یې وویل شین دی. دغه وخت امپراتور ته د خپلې نوې ځوانۍ د عمر د استاد خبره ور یاده شوه چې له هر چا سره دلیل وایا، خو له مین سره یې مه وایا. امپراتور سندرغاړي زلمی ته مخ ورواړاوه، ویې ویل
تا وګټله.
یو هغه وسیله چې د بشر د فرهنګ او تمدن په تاریخ کې ډیر لوی انقلاب راوست انټرنیټ دی. دی وسیله په پښتو ادب او فرهنګ کومې اغیزې شیندلې دي؟ له لیکوال او محقق نور الحبیب نثار سره مو په دې باره کې دغه مرکه کړې ده. ښاغلی نثار، د انټرنیټ له عامیدو وروسته پښتو فرهنګ او ژبې یو نوې وسیله پیدا کړه، لیکوالو انټرنیټ ته مخه کړه، او اوس ویلی سو چې دومره لیکنې چې په انټرنیټي سایټونو کې راځي، په فیسبوک کې راځي، په ویبپاڼو کې راځي، د هومره په مجلو او اخبارونو کې نه راځي، ګمان کوم اجتماع به مې نه کړي.
بالکل غزنفر صاحب، خبره همدغه څه ده.
خو دا اثرات هم لري، زه فکر کوم دا اثرات ممکن مثبتي، ممکن منفي، ممکن نه مثبتي نه منفي، خو اثرات یې. ستاسو په نظر که د انټرنیټ په مثبتو اثراتو خبرې وکړو، ډیر مهم اثرات یې کوم دي؟
د انټرنیټ مهم اثرات، بلکې دا پخپله یو ډیره مهمه وسیله ده، د اطلاعاتو د انتقال، د معلوماتو د انتقال، د اړیکو د تامین، د ارتباطاتو د غځولو پراخولو، او په نهایت کې د ژوند پر ټولو اړخونو کې زموږ د پرمختګ او انکشاف او توسعې لپاره. نو دغه اثرات بیخي جوت دي او محسوس دي په نورو دنیا کې ډیره زیات. حتی موږ افغانان چې د اروپا امریکا په پرتله باندې ډیر شاته پاتې خلک یو، بیا هم د انټرنیټ د وسیلې نه، خصوصا د ارتباطاتو تامین په برخه کې، د اړیکو تامین په برخه کې نهایت زیات فائدہ اخلو، کار اخلو. په دغسې یو حالت کې چې زموږ ملت زیاتره خلک اوس هم اواره دي په اروپا کې، امریکا کې، آسترالیا کې، عربو کې، خلیجي هیوادونو مختلفو کې، نو په ډیر اسانه سره کورنۍ د خپل غړو سره، فامیلونو سره اړیکې نیسي، خبرې کوي، صحبت کوي، یعنی هر شپه چې
وګوري هغه یو شخصي رابطه، شخصي استفاده سره،
شخصي
ژبې، ادب او فرهنګ ته. بالکل همدغه تاسو چې وویل، اوس په کاناډا کې لیکوال دي، استاد معصوم متک په کاناډا کې دی، استاد شپون په امریکا کې دی. که انټرنیټ نه وای، آیا دوی به بیا هم دومره لیکنی کولای لکه اوس زما خو زړه ته نه لویږي؟ ځکه چې اوس دوی رابطه لري له خلکو سره مستقیمه.
بالکل، د خلکو رابطه دوی ته هڅوي چې دوی باید خپل عکس العمل وښيي د خلکو سره، د خلکو د اړیکو نیولو نه. زه ورسره سلام کلام کوم، طبعا د ما نه پوښتنه کوي، زه ورته معلومات د وطن په رابطه کې رانه غواړي، ما سره شي هغه ورکوم، زما چې څه مشکل وي، ستونزه وي، پرابلم، سوال، پوښتنه لرم، زه ورنه پوښتنه کوم، ماته ځواب وایي، او دا کار ډېر زر چټک کیږي. نو په دې حساب باندې زموږ ژبې، ادب او فرهنګ باندې چې تاسو د ارتباطاتو نور اخوا کوم خبره وکړله، نهایت زیات تاثیر لري، ځکه زموږ د ژبې، ادب او فرهنګ چې و دې ته کار چې و چا چې کولو تقریبا یو قسم ته انحصار حالت کې و. اوس انټرنیټ یا ویبپاڼې، ویبلاګونه، فیسبوک، په دې کې اوس نیخ په نیغه په خپل لیکوال، شاعر، ادیب، هر څوک چې لیکل کوي هغه ورسره ورته لاسرسی لري، او هر شبه لیکل کوي د خلکو سره په رابطه کې دي. مثلا ډېر یو عادي کس هم چې فیسبوک ته لاسرسی لري، په زرونو کسان ملګري لري، ډلې لري، په ګروپونه لري، له هغوی سره هره شپه په رابطه کې دی، یعنی په ډېر چټکۍ سره په لسګونو پیامونه، په سوونو، په زرونو پیامونه تبادله کیږي. نو دا په خپل د معلوماتو دغه تبادله مستقیما زموږ ژبه، ادب، فرهنګ باندې تاثیر لري، د تجربه تبادله تاثیر لري، د شعر په وده کې، د داستان په وده کې، د مقالې لیکلو په وده کې، په دې ټولو کې تاثیر لري.
پوخا چې تاسو کوم خبره وکړه هغه انحصار یا هغه سنسرشپ چې زمونږ په لیکوالو باندې په شاعر باندې ادیب باندې یا هر چا بچ لیکل کول په هر ساحه کې ولو کو په طبي علوم او نور ساحو کې هم و نو په هغه باندې به یو قسم ته قیودات و د هغه حاکمې پالیسۍ حاکمې نشراتي پالیسۍ لمخې او همداسې حتی هغه د ادارو د چلوونکو مدیرانو مسؤلینو د هغوی د هغه خپل سټایل او ذوق په رڼا کې به د دوی په لیکنو کې لاسوهنې کېدی اوس دغه چانس له منځه تللی دی اوس زه چې څنګه غواړم هغسې لیکل کوم څومره چې زړه وي هغه لیکم تر دې اندازې چې حتی ځینې وخت په دې لیکلو کې یعنی چون سکرین شاته ناست یم مخامخ خو راسره څوک په دغه کې نه دی په رابطه کې نه دی داسې احساس کوم چې څه لیکم هغه لیکم نو یو قسم د ډېر آزاد اندیشې فرصت هم انټرنیټ او برېښنا پاڼو مونږ ته راکړی دی
هغه اداره دې په ذهن کې نه ده چې دا به خپره کړي که بینه کړي
بله
نو دغه آزادي تا دې ته رسوي چې خپل ځان
دا آزادي زما د فکر باندې کوم قید نه لګوي محدودیت نه راولي زه کاملا آزاد فکر کوم او څه چې زړه غواړي هغه لیکم
ښاغلی نثار د هنر پیسه کې مختلف تعریفونه سوي دي او یو تعبیر یې دا دی چې البته زما خو ډېر خوښ دی وایي هنر یعنی د ځان بیان نو کله چې یو درېمه وسله په منځ کې د مجلې مسؤول مدیر د راډیو چلوونکی د تلویزیون چلوونکی د اخبار چلوونکی د اطلاعات کلتور وزارت سانسورچی یا په جامعه کې حاکم ډلې
عرف عادات او رسوم
کله چې دغه سانسورچیان او دغه بندیزونه او خندونه په مخ کې نو زه به ځان څنګه بیان کما یا کې بیانوم دا به ممکن نیمګړی خو انټرنیټ دا فرصت راکوي چې دغه خندونه تر ډیره حدا کم شي او حتی که ووایو په ځینو مواردو کې کولی سو چې بیخي ختم کړو دې مقدمې ته په پام سره ویلی سو چې د هنر په وده کې د ادبیاتو په وده کې د انټرنیټ برخه ډیره ده
بالکل خصوصا د هغه ریالیستیک ادبیات به چې مونږ تاسو ویل او د ریالیزم خبره به
مونږ
کوله خبره به مونږ کوله او نه هغه د پاره فوق العاده خو فرصت او چانس ورکړی دی
تاسو احساس کړئ مده د څوک لکیږي چې ځوان لیکوال انټرنیټ سره
بلد بله بله بالکل دوی یعنی اوس هغه ور سره نشته چې څه وایم دا به چاپ نشي نشر بنشي او حتی په دې هم اوس ډاډه ده چې دا لوستونکي لري ځکه چې خصوصا فیسبوک دا زمينه اوس فوق العاده خبره برابره کړې ده دغه هر شپه چې زه غزل لیکم یو قصه لیکم یو ډیر وړوکی مطلب لیکم د واره فیسبوک ته ورکوم او د واره د خلکو سره دغه کې ګډيږي خبرګون لیدل کېږي بیرته ته عکس العمل اخلي ته د خپل لیکنې په فیدبیک باندې پوهیږي خبرګون او عکس العمل باندې پوهیږي هغه بیرته ستا په پنځونو باندې او ستا په تخلیقاتو باندې او ستا په تمرین او مشق باندې تاثیر لري
ښاغلی نثار تر اوسه پورې چې په فرهنګ باندې په ژبه باندې په ادب باندې د انټرنیټ د اثراتو پیسې کې تاسو خبرې وکړې زما په خیال په څلورو ټکو کې خلاصه کولای شو یو هم دا ویل چې سانسور لمنځه وایست بل مو دا ویل چې زموږ لیکوال خواره واره دي په دنیا کې په دې شکل بیرته سره رابطه ټینګه شوه بل هم دا ویل چې د ځان د بیان لپاره امکانات ډېر کړل او بل هم دا خبره هم وکړه چې اوس ډېر کسان لیکل کولای شي هر څوک کولای شي چې له دې وسیلې نه استفاده وکړي د لیکنو شمیرې ډېر
دا د یو محدود شمیرې په واکو اختیار کې اوس پاتې نه شولو چې ووایو چې مثلا لیکل فرض کړه د پلانیو احمد محمود کار دی اوس تقریبا هر څوک چې باسواده دی هغه غواړي چې لیکلو کې د لیکلو مشق تمرین وکړي دا زمينه ورته بيخي اسانه برابر
په دغه څلورو امتیازونو نور کوم امتیازات تاسو عمده امتیازات چې انټرنیټ لري ادبیاتو ته کلتور ته ژبې ته خصوصا پښتو ژبې ته
دغه ژبې لکه زمونږ چې دي چې سرکاري ملاتړ او حمایت نشته اوس په خپل دوی دا فرصت لري چې د اماغومره قوي او غختلو ژبه غونډه خپل ژبه ته خپل فرهنګ ته خپل ثقافت ته کار وکړي یعنی اوس داسې احساس نه کوي چې زه یو خواره ژبه یم ځکه چې د انټرنیټ له طریقې دغه فرصت برابر دی چې خپل دغه خواري رفع کړي او د خپل پرمختګ لپاره سری او چټک ګامونه
نو په دې سره ویلی شو چې انټرنیټ تر پیاوړو ژبو هم بې وسلو ژبو ته او هغو ژبو ته چې د غریبو خلکو ژبې دي هغو ته شاید ډېره ګټه کړې
ډېره زیاته ګټه. او بل مثلا کله چې موږ کار کوو، ریسرچ کوو، تحقیق کوو، مثلا کله چې موږ زو په هغه سخت شکل کې یا هارد شکل کې کتاب ګورو، کتابخانو ته مراجعه کوو، د هغې نه بیا خپل معلومات راټولوو، بیا د هغې تحلیل ارزیابي کوو، دا کار اوس انټرنیټ بیخي اسانه کړی دی. که هلته موږ په میاشتو کوو، دا کار اوس په ساعتونو کې کېږي.
هیڅ شی داسې نشته چې داسې وسیله نشته چې یو څه منفي اړخ هم ونه لري. انټرنیټ پیسې کې به څه وایست؟
نو سایډ افیکټ خو دوا چې دوا ده چې صحت لپاره ډېر لازمي ده هم لري کنه. نو دا نقصونه پکې شته. مثلا که زه سستی کوم، خواري نه کوم، زحمت نه وباسم او په اسانه باندې انټرنیټ کې مراجعه ګورم، یو مطلب مې په کار دی چې په هغې باندې خواري وکړم، خواري نه کوم، او هغې ځای نه کټو پیس کوم، را اخلم اقدم، هغه بیا خپلو کې دغه پاراګرافونه سره وصل شي یا نه شي، ارتباط پیدا کړي یا نه کړي، یا هغه موضوع په ښه طریقه باندې تحلیل شي، یو نتیجې ته ووځي یا ونه ووځي، دا نو زما نقص دی. او دا فرصت انټرنیټ راکړی دی، یا مثلا د برېښنایي رسنیو راکړی دی راته، چې دا د هغه عیب نه دی، بېرته هغه عیب ما او تا ته راجع دی. لازم استفاده ته نه کوو، منفی جهتونه کې استعمال وو، مثلا بیخی غیر اخلاقی لحاظ استعمال وو، ځکه اوس
دا د اخلاق خپل لیکنو کې
بد وای، رد وای،
مستعار
نمونه په خپل نمونه هتا زړور خلشه په خپل نمونه وای.
شغله نثار دلته یو بل خبره مطرح کیږي، زموږ ټولنه په هر حال د بیان ازادي او د فکر ازادي ته په کلتوري لحاظ ډیره تیار نه ده. که څه په کومه ډله کې یم او ته په بل ډله کې، نو ما به ش نه یسته دغه څه ده کنه. ده دا حقایقو خو نه خو باید منکر نه سو کنه. موږ د یو بل سلیقه، د یو بل ذوق، د یو بل فکر او د یو بل نظریات نه زغمو. په داسې ټولنو کې همیشه جنجالونه هم وي. نو له بلې خوا انټرنیټ چې دی یو کاملا آزاده فضا برابره کړې ده. د دې آزادي نتیجه خو نو دا هم ده چې زه به همیشه داسې خبرې اورم چې زما نه خوښیږي په انټرنیټ کې. البته د خوښې خبرې به مې هم وي، خداشي خبري به همي چې زمانه خوشيږي. موږ به د یو ملت په هيس، د وی ټولنې په هيس،
د یو فرد په هيس،
د یو فرد په هيس ځینی ارزښونه ځانته منلي، ځینی اقدار به مو منلي، لیکن په یو بي سانسور دنیا کې خو داسې خبري هر لحظه ممکن واورم او ویل ولم چې هغه زما د ارزښونو خلاف دي، زما د اقدارو خلاف دي. نو په دغه یو حالت کې دغه د ټولنې د مشکل ته په پام سره تاسو څه سپارښتنه لرئ؟
دا د ارزښتونو جګړه ده، دا روانه ده، د پخوانو د ادم نه تر دې دمه پر روانه ده.
پخوا به فرزن په افغانستان کې به یو هغه یو تاریخي شخصیت و، خلکو به منلی و، زموږ مارخ به دغه په ګټه کتابونه چاپول.
بله،
په یو بل ملک به یو مارخ را ولاړ سو، دی دغه سړی ځینې منفي اړخونه به بیان کړل، موږ به څه کول؟ موږ به یا دغه مارخ په خلاف لیکنې کولې، او بل به څه کول؟ بل هم دغه کتاب سانسوراو، بیخي به مره پریښودونه. چون رسنۍ چاپی وي او چاپ سیده په کتاب کې په کاغذ، او کتاب یو وسیله ده، داسې یو وسیله چې سرحده را تیری شي، نو دغه یو لاره وه. په انټرنیټ کې دا قصه نشته. په اوس زمانه کې تاسو سپارښتنه څه ده چې دا ځوان نسل ته، خصوصا چې دوی ډېر جذباتي هم وي، دوی باید له دغه مشکل سره څه وکړي؟
ما تاسو ته عرض وکړ چې د ارزښتونو جګړه او منازعه طبعا د پخانه روانه ده، اوس هم ده، او دلته ډېره چټکه دا به وي. دې ته په پوره زغم او حوصله ځواب ویل پکار دي. ته باید خپل ارزښتونه داسې اراعه کړي چې داسې په مستدله توګه اراعه کړي، وړاندې کړي چې خلک ځنې متاثر شي، قبول کړي در سره. که د هغه زړه ته، روح ته، روان ته کینوزي او قبول نه کړي، طبعا در سره مخالفت لري. نو دغه مخالفت حق به لکه ځان ته چې ورکوې، بل ته به هم ورکوې، دا به اوري.
یعنی دا ویلی سو چې د انټرنیټ په زمانه کې لا ډیر زغم ته
ضرورت
اړتیا لرو. او بل د تاسو له خبرو خو ما دا الهام هم واخیست چې که غواړو د خپلو ارزښونو، د خپلو نظریاتو دفاع وکړو، نو دا دفاع به په توندو او په تیزو او په کنځلو نه کیږي. باید خپل فرهنګ خلق کو،
خپل فرهنګ خلق کو،
زیار وباسو، زحمت وباسو، او لا مهم آثار ولیکو، لا لقبی منطق استفاده وکړو،
دا ویل غواړي قوي استدلال نه استفاده وکړي. خپل ارزښ څومره چې تا ته ښکلی ښکاري، هماغه مره ښکلی نورو ته اراعه کړي،
بلې ومنلی
شي، بلې ومنلی شي په زور نه، د هغې په افادیت باندې، د افادیت او د هغې د ګټورتوب. ګټه ډېره مهمه ده، دا خبره د هیره نه کوو. څه شیم چې موږ کوو د هغې ګټه په نظر کې نیسو، ځکه د هر کار، د هر شي یو اثرات وي، او دغه اثرات باید
یعنی مفید وي.
نثار صاحب، د انټرنیټ او کمپیوټر په ارتباط به یو وروستۍ خبره هم وکړم. دا خو تقریبا ټول وایي څوک چې لکه انټرنیټ سره له کمپوز سره او له کمپیوټر سره بلد دي، هغوی دا وایي چې که موږ له کمپوز سره بلد یو، په کمپیوټر باندې لیکل کوو، نو لیکلم ممکن دوه برابره سری تر قلم. په قلم چې یو صفحه مطلب لیکو دلته به دوه صفحې ولیکو، په قلم کې چې په یو صفحه مطلب زموږ ګوتې څومره ستړې کېږي دلته ممکن په پنځو صفحو هومره ستړې نسي. بل دا خبره کوي چې که په قلم لیکو نو یو بل څوک پرې کمپوزوي او په هغه کې به غلطۍ پاته کېږي، او دلته چې خپله لیکنه خپله کوو نو د غلطیو مخه هم ډېره زیاته کمولی سو. او چې له کمپیوټر سره او له کمپوز سره او له انټرنیټ سره بلد یو، نو هر لحظه چې مو زړه وغواړي خپله لیکنه خپرولی هم سو. په دې کمالونو کې هیڅ شک نشته. و البته تاسو اشاره وکړې چې که غواړو تحقیق وکړو، مطالعه وکړو، څومره ډېرې اسانتیاوې لري، دا خو شته. لیکن ما له ځینو لیکوالو اورېدلی دي وایي کله چې موږ کمپوز کوو نو ځان داسې طبیعي نه احساسوو. دا یو اصلي او طبیعي مشکل دی که دا صرف یو عادت مشکل دی او زموږ یو تخنیکی مشکل دی؟
یاره داسې وګڼه، داسې جلوه خو د طبیعي غوندې کوي، مګر د عادت مسله ده، ځکه چې دا تمرین سره حلیږي.